السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنیو چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي؟
دا یو ډېر ښه خبر ده افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده وتلې او ځانونه یې پاکستان ته رسولي او پر کابل د طالبانو د واکمنېدو ټیک یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو په پیل کې خبرونه اورو. عصمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر دوه نیم زره ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړې او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د اروپای اتحادیې مشرې اورسلا وون دیر لاین نن چهارشنبه وویل د دې اتحادیې وویشت کړي له افغانانو سره ولاړ دي او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې د اروپایي اتحادیې د غړیو دولتونو ملتونو ته په کالنۍ وینا کې وویل باید په افغانستان کې د پراخې لوږې او بشري ناورین د حقیقي خطر د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي. د زیاته کړه دوی به افغانستان ته بشري مرسته تر سل میلیون یورو پورې زیات تقریب. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د شپږ دېرش میلیون ډالره فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغو پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرون سه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته وویل وچکالۍ د افغانستان په پنځه ویشت ولایتونو کې اووه میلیونه او درې لکه افغانان اغیزمن کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپ ګراندی وایي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دي چې جوړجاړي ته د رسېدو لارې چارې ومومي. ښاغلی ګراندی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د ده په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په اومه د موقتي کابینې له اعلانولو وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنې ویزې ورکړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکوي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکوي. د طالبانو لوی درسیس قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یوه خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روانې دي او دا ځواکونه به داسې وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیچا ته به د کورنۍ جګړې اجازه ورنه کړل شي او هغه کسان به وځپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم وانه خیست. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هیواد ته رسیدلی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې چودری پر خپل ټویټر باندې کښلی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لوبډله د تورخم له لارې پاکستان ته ورغلې ده. د په دې اړه چې د افغانستان د نجونو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللي او هلته څه غواړي څه نه دي ویلي. وروسته لدې چې د اګست په 15مه طالبان واخته ورسېدل، یو شمېر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقونو فعالان، مدني فعالان، خبریالان او سیاستوال جلا وطنه شوي دي. د وروستي راپور له مخې د افغانستان د نجونو ټیم هم د پناه لپاره له افغانستانه وتلی دی. د افغانستان مشهوري هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونکړي. اغلې نغمې نن له آزادي راډیو سره په مرکه کې وویل بې موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه دې د افغانستان د خلکو څخه وانخیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر دردېدلي، ځورېدلي او ډېر ستړي ولوستي.
کله چې طالبان واک ته رسیدلی، د افغانستان په رادیوګانو او تلویزیونونو کې موسیقي منع شوې. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه وو پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو لول کې سمدستي وروسته کاناډا ته تللې، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرلی وچکړي. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه پر چین د برید پلان نه لري. په یوه کتاب کې چې راتلونکي اونۍ خپریږي، جنرال مارک میلی د جنوري په 8مه نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوی ورځې وروسته د چین له لوی درسیز جنرال زو چنګ سره تماس نیولی و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې، اسوسییټډ پریس خبري اژانس او سی این این تلویزیون پرون سه شنبه د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکوي چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویرېده.
ماخامنه خبری مجلې ته غوږ یې نن ټیک یو میاشت شو چې طالبانو پر کابل ولکټینګ کړی. په دې اړه درته بیلابیل راپورونه لرو، خو په سر کې دا راپور راخلو چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړی. انتونی بلینکن د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټې کې ویلي چې دا چارواکي به د ټولو هلو ځلو مسؤول وي او په افغانستان کې به د ښځو، نجونو او لږکیو څخه ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ښځو ملاتړو بنسټونو د دې اعلان هرکلی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د کار، زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړې. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر یوه مهمه پوښتنه د افغان ښځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلینکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ښځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلینکن په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوا یې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د ښځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پرېکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پرېکړه عالي ده. دا یوه دریڅه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پرېکړه د افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنی ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دې ته پام راړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پرېکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې د خپل وزارت په اډانه کې به داسې یو پوسټ رامنځته کړي چې د افغانستان د ښځو د ملاتړ لپاره به کار کوي. په واشنگټن کې د افغان ښځو په ملاتړ د اجرایي بست موجودیت څه ګټه لري؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې نوې دې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان مېرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي شي. او یو وختونه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه یي چې فقط ځان ته یا خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو مېرمن وګمار شي چې د ټولو مېرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو مېرمن وه او په امتیاز به نور واخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگټن کې دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډېر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو ممالکو کې پورته شي که واقعیت موږ ملاتړ وکړي، دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي. دوی ای کاش عمل پی بندی و که کاش خزو تا وقت ورکی. نو دو دوی که خزو تا وقت ورکی پا اولا که دوی چه خزو کولا ایسی خپل وظیفو تلاشی، اما فعلا وی چه یا خزو دی پکور پاتی سی. نن خوشبختانه منگا هم یو اطلاع پیدا کلا چه که بلخ که لعوال سنفر تا دولا سنفر شاگردان کولا ایسی چه مکتب تا ګډون وکړي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه، ته کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ده که د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان مېرمنو ته به یو لار او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مېرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله مېرمنې چې پاتې دي څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي، حداقل د کار، د تعلیم او دغه راز په سیاسي ډګر کې د ګډون؟
موږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غني حکومت وه یا د کرزي صاحب حکومت وه ښځو ته یوه انډه ورکوله. موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړې دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنې په لوړه کچه نه. مثلا یعنې وزارت یا امنیت نسو ورکولای اما لغین اخکات ورکولای سو مونگ پا خپل حق وکو کوشش بوکو خپل غاق بپورتکو خپل حق ما با دفاع وکو ترسوسو کولای نووی موقفو تا هم خزو تا باید وانده ورکی
دیر مندنه کور مودان پا کابل که ده خزو فعالا نویدا کاکار و چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږېدله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د یوې میاشتې وروسته لا هم په منظمه توګه دولتي ادارې فعال نه دي او عامه خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود دی. خلک له طالبانو غواړي چې هر څه ژر دولتي ادارې فعال کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو خلاص شي.
د زرګونو نور افغانانو په څیر وحید خطیبي هم د خپل پاسپورټ اخیستلو پسې سرګردانه دی. ټاکل شوی وه چې خپل او د میرمنې پاسپورټ د روانې میاشتې په پیل کې واخلي، خو د طالبانو له لوري د افغان حکومت رانسکرولو له امله د پاسپورټ ریاست وتړل شو. خطیبي له طالبانو غواړي چې دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پاسپورټ ریاست د خلکو پر مخ پرانیزي.
متاسفانه بسته بودن ریاست پاسپورت یکی از
لبد امرغه د پاسپورت ریاست تړل کېدل د خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل شوی. د پاسپورت ریاست ته مو دوه میاشتې وړاندې خپل پاسپورت د نوي کولو لپاره ورکړی و. ټاکل شوی و چې له تېرې یوې میاشتې ترلاسه کړو، هیڅوک په دې اداره کې د ځواب لپاره نشته.
د طالبانو له لوري د کابل له رانسکرېدو یوه میاشت تېرېږي، خو د خلکو په خبره ډېری دولتي ادارې لا هم غیر فعالې دي. حبیب الرحمن طارق د کابل پانتون ماسترې برخې د دویم کال محصل دی. د افغان حکومت سقوط د هیواد په دې لوی پانتون هم بد اغېزه کړې ده. طارق له طالبان غواړي چې ژر تر ژره دې د کابل پانتون بیرته پیلېدو لپاره اقدام وکړي.
هوا مخ په سړېدو ده، نو په افغانستان کې که چیرې د درسونو لړۍ شروع نشي نو دوی به په وروستیو کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه چې محصلین اکثرا په کرایي اتاقو کې اوسیږي. موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه هیله کوو چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
له دې سربیره یو شمېر دولتي کارکوونکي بیا خپلو دندو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. دا کارکوونکي وایي برخلیک یې نامعلوم دی او د میاشتنیو حقونو او امتیاز نه ورکولو له امله له دندو ناهیلي شوي دي. د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ لاندې میرمنې بیا تر نورو ډېرې له قربانۍ سره مخ دي. شایسته یو له هغو زرګونو کارکوونکو څخه ده چې طالبانو ترې د کار اجازه اخیستې. دا چې په کابل کې اوسیږي بیکاره ده او د میرمنو کار په اړه د طالبانو وروستۍ پرېکړې ته په تمه ده.
دولتی ادارې ټولې بند دي، ځکه چې کارمندان ټول ادارې کې نصفه چې راسه وظیفه ته، نو ټول زیاتره لاړه د کشوره په دغه بیرې چې نصفه دلته ژوند وکړي. نو موږ خپله زیاتره پر کور ناست یو، ځکه چې بیرې شو چې ولاړ سو وظیفې ته، موږ ته نه معاش ته معاش هم نه ورکوي.
له بل پلوه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هغه زرګونو معلولینو او د جګړې د قربانیانو میاشتنی امتیاز برخلیک هم نامعلوم دی. د شهیدانو او معلولینو وزارت پخوانی ویاند بشیر دیره وایي د طالبانو په کابینه کې د شهیدانو او معلولینو وزارت نشته.
اسلامی امارت لوري چې کومه کابینه اعلان شوې پکې د شهیدانو او معلولینو وزارت معلوم نشو چې شته او کنه. پنځه اویایم او اتیایم کال په څیر د یو کمیسون لاندې په فعالیت کوي. موږ له اسلامی امارت غواړو چې دا وزارت فعال وساتي.
له دې سره مو هڅه وکړه چې د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو له بیا بیا هڅو سره بریالي نشو. مخکې له دې دغې ډلې په بېلابېلو اعلامیو کې له یو شمېر دولتي کارکوونکو غوښتي چې خپلو دندو ته حاضر شي. دغه شان د ښځو د کار په اړه یې ویلي معاشونه یې ورکول کېږي، خو د مناسبې زمینې تر برابرېدو دې خپلو دندو ته نه راځي. له دې ټولو سره کومو کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي هیله لري چې طالبان به یو ځل بیا دولتي ادارې فعالې او خلکو ته به عامه خدمات په سمه توګه وړاندې کړي.
کله یو لوري عامه خدمات او دولتي خدمات درېدلي، بل لور ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې دولتي کارکوونکي وایي چې دوی معاشونه او تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د دولت ځینې کارکوونکي وایي چې د تنخواګانو ځنډېدو له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د دولتي ادارو ځینې کارکوونکي وایي په داسې حال کې چې د سنبلې میاشت پای ته رسېدو کې ده، د اسد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی مصطفی وایي د تنخواګانو ځنډېدو یې اقتصادي ستونزې څو برابرې ډېرې کړې دي. مصطفی ازادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالي وپلوري.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایي ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ ازادي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه چې کنه چې کوجره وبس دغه ځای نه لاړ شه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکوونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یوه ښوونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزه لري.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم نو رایه هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکوونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تېرېږي، خو د دولتي ادارو د کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د شنبلې میاشت پرې هم ور واغوښته. د مالیې د وزارت مسؤلینو تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالی او اقتصادي کمیسیون د پوهنې، لوړو زده کړو، مالیې، عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکوونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکوونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیې وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. طالبانو یوه میاشت مخکې د اسد په 23مه کابل ونیو او د دولت کارکوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو یوه میاشت پوره شوه، خو تر اوسه دوی خپل اقتصادي پالیسي نه ده روښانه کړې. سالی محمد سالی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبرۍ پلاوي لغړی ازرق شافیزی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادي وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لاپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و، هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو. زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي. موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوی نه دي. لا موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، دغه پر ځای موږ برق راواردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی او کابل ته کار کابل کې کار درلودل. ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، مونږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، اماده کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي، اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، یا هغه مال دي چې په لاره کې و اوس رارسېدلي.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دي، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابې کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کېدی شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کېږي چې ډېر شتمن یو، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودۍ برابر کړي، خلکو لپاره هوسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي. بیکاري اوج ته رسیدلی دي، فقر اوج ته رسیدلی دي، خلق ډیر پریشان دي، دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري.
د سوداګرۍ خونې یو مسول ازرخش حافظي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې د پای راپور راخلو. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدلی. د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي پرون د تورخم له لارې پاکستان ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د ښځو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او که نه. تفصیل اجمل انداوروي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم له لارې اسلام آباد ته ورغلی هرکلی ویلی. نوموړي زیاته کړې چې د افغان نجونو د فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استازي لخوا هرکلی ویل شوی. فواد چودری په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي او سملاسي دا روښانه شوی نه ده چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي. خو له افغانستان څخه د ښځینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو، مشهورو څیرو، په ځانګړې توګه د ښځو د هغه کډوالیو یوه برخه ګڼل کېدای شي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواده پیل شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د ښځینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ. د نجونو د فوټبال دا ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي ځورونو د تورونو له کبله هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو. بلخوا د افغانستان د ښځو د کرکټ پخوانی مشر توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو غوښتي چې که چیرې طالبان افغان ښځینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنه کړي، نړۍ دې د دې سزا د افغان نارینهوو د کرکټ ټیم ته نه ورکوي. توبا سنگر چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوې، د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په کرکټ بندیز به په افغانستان کې دا نوې غوړېدلې لوبه سخت زیانمنه کړي. هغې ویلي دا ښه نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي. د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې. کله چې تیره اونۍ د اس بي اس تلویزیوني شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون د یو غړي احمد الله وسیق هغه څرګندونې خپرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د احتمالي بندیزونو یادونه شوې وه، د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاشت کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو د ورزش په اړه رسمي پالیسي نه ده په ډاګه کړې.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي یې، ولی اسلامي امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې دمه خپل رسمي دریځ نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي، هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مو خپل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم یو شمېر لوبغاړي لا د مخه افغانستان نه وتلي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تیره میاشت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د ایستلو لپاره کار کوي. د افغانستان څخه د ورزشکارانو، ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دې نه وځي او ډاډې ورکړی چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باوري کړي.
په همدې راپور سره د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. په بله خپرونه کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.